وخت د مازیګر شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم د ازادۍ رادیو په دې لومړنۍ خبری مجلې کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن له افغان مقاماتو سره په کابل کې وکتل. د امریکایي ځواکونو لخوا ویل شوي دي چې په افغانستان کې د مخدر موادو ضد ځواکونو په روزنه کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی. د دې پرمختګونو په اړه به هم واورو، نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبر یې راوروي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره د بن د دوهم نړیوال کنفرانس په اړه خبرې وکړې. د هرات ښار امنیتي مسؤلیت نړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته وسپاره. د یمن حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وشلی. فرانسې او جرمني د روزون هیوادو د مالي بحران پر سر موافقه وکړه. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدا وسترویل نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د بن دوهم کنفرانس د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ژورو اړیکو څرګندوی کوي. د وسترویل د افغانستان د سفر اعلان ورلمخه نه و شوی. د نن په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل، بیا د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره په ګډه خبری غونډه کې له افغان چارواکو سره د لیدنې کتنې په اړه وویل.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan
nan mung da bund conference pa da che da rawan kal parusay ke pa bund ke jode ki tafsili khabar ukde pa majmu ke zamuk tarmans khabar pa dro masail sar khidal che pa ke da amnati masulaton da intiqal bahir amniyat aw la 2014 miladi kal rus da afghanistan da baragawan bahir shamil wo.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د بوند دوهم کانفرنس په اړه ده چې د افغانستان په اړه د روان کال په وروستیو کې جوړیږي نور توضیحات ورنکړل. بل لور ته په دې خبري غونډې کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل چې د بوند غونډې په اړه تفصیلي خبرې شوې دي، اما ښاغلي رسول هم د بوند غونډې په ارتباط نور څه ونه ویل. نن په هرات ښار کې امنیتي چارې له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې وسپارل شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا په دې اړه یوه پراخه غونډه جوړه شوې وه چې پکې جګپورو دولتي چارواکو ګډون کړی و. د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل نړیوالې ټولنې د 2014 کال تر پایه شل میلیارد ډالره د افغان ځواکونو روزنې ته ځانګړې کړې دي. ویل کېږي چې د دغو مرستو یوازې یو میلیارد به په هرات ولایت کې ولګول شي. تر دې مخکې امنیتي مسؤلیتونه په بامیان ولایت، مهترلام او لشکرګاه ښارونو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوي وو. تمه کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د پنجشیر او له سروبي ولسوالۍ پرته د کابل ولایتونو همداراس د مزار شریف د ښار امنیتي چارې افغان ځواکونو ته انتقال شي. د پکتیکا له برمل ولسوالۍ را رسېدلي رپورټونه وایي چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو پر یوه اډه برید شوی دی. چارواکي وایي چې په دې باب معلومات نه لري. برمل هغه ولسوالۍ ده چې ټلیفوني شبکې پکې کار نه کوي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې حمله کې یو ویشت بهرنیانو ته تلفات اړولي دي. دریو ځان وژونکو د پر دې اډې برید کړی دی. په لندن کې چارواکو دا خبره نن تایید کړه چې د برېټانیا ځواکونو په افغانستان کې دوه برېټانیایان نیولي دي. له راپورټ سره سم دا کسان پر برېټانیایي شتمنیو د احتمالي بریدونو په تړاو نیول شوي دي. د برېټانیا دفاع وزارت په یو بیان کې مخکې ویلي وو چې د دوی ځواکونو دوه تنه په انفرادي ډول تېرونۍ په افغانستان کې نیولي دي چې هغوی ادعا کوي چې د برېټانیا تابعیت لري. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغو دوو تنو په نیولو کې د سفارت کارکوونکو هم مرسته کړې ده او دوی هلمند ته انتقال شوي دي. سره له دې چې رسنیو دا خبره کړې چې دا کسان د طالبانو تر څنګ په جګړې کې د برخه لرلو په تور تورن دي، خو لا هم دا خبره نه ده تایید شوې. د لندن ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې دغه دوه تنه د هرات د نړیوال تجارتي مرکز په هوټل کې د برېټانیا او افغان ځواکونو د چاپی په ترڅ کې نیول شوي دي. پولیسو په بلوچستان کې وویل چې یو بم د هغه ګاډي څنګ ته وچاودېده چې د بلوچستان د تیلو او ګازو د پراختیا د همکاري ماموران یې لېږدول. په دې پیښه کې درې کارکوونکي وژل شوي او پنځه ټپیان دي. پولیس وایي جعفر آباد ښار ته نږدې ریموټ کنټرول بم د سړک پر غاړه پر موټر سایکل ځای پر ځای شوی و. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. یمن وایي د دغه هیواد د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر روانه اونۍ د یمن په جنوب کې د جګړې پر مهال وژل شوی دی. د یمن دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې آیس الشبواني د سې شنبې په ورځ د سنجبار ښار ته نږدې ووژل شو. دغه ښار چې د یوه ولایت مرکز دی د میله میاشتې راهیسې په القاعده پورې د مربوطې وسلوالې ډلې له لورې اداره کېږي. د امن د دفاع وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې د آیز اشربواني د تریو زوی هم د سې‌شنبې د ورځې د جګړې په وخت وشل شو. دفاع وزارت په دې برخه کې نور معلومات نه دی ورکړي. د جنوب ختیځ آسیا د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شمالي کوریا د اټومي لانجې په اړه د عاجلو خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه تر څو دغه هیواد دې ته وهڅول شي چې د اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. چین، امریکا، جاپان، جنوبی کوریا او روسیې له 2003 کال راهیسې خبرې اترې پر مخ وړي څو پیونګ یانګ دې ته وهڅوي چې د مرستو او نورو امتیازاتو په بدل کې خپل اټومي پروګرام بند کړي. شمالی کوریا له دغو شپږ اړخیزو خبرو د 2008 کال په دسمبر کې وروسته له هغې ووتله چې نړیوالو د لرې واټن ویشتونکي توغندي د ازمایلو له امله پر دې هیواد بندیز ولګاوه. شمالی کوریا په وروستیو میاشتو کې په دغو خبرو کې د بیا ګډون په اړه لیوالتیا ښولې ده. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د جاپان، جنوبی کوریا او د چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ګډه نن په خپره شوې اعلامیه کې له وخته مخکې د دغو شپږ اړخیزو خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن په ګډون د دغه شپږ اړخیزو خبرو ټولو خواوو د آسیان د ټولنې د شپږ ویشت غړو هیوادو په غونډه کې چې په بالی کې روانه ده او د شنبې پر ورځ پای ته رسیږي برخه لرله. د فرانسې د ولسمشر نیکولاس سارکوزی دفتر وایي ولسمشر سارکوزی او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وروسته تر دې چې څو ساعته یې په برلین کې خبرې وکړې موافقه وکړه چې د ایرو د پورونو د بحران په برخه کې ګډ دریځ خپل کړي. دا موافقه د ایروزون د هیوادو د مشرانو تر غونډې مخکې وشوه. ټاکل شوې ده چې د هغه هیوادو چې ایروپا کې چلیږي مشران د یونان د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره د دوهم ځل لپاره د پیسو پر چمتووالي بحث وکړي څو په دې ډول دغه اقتصادي ستونزه شاوخوا نورو هیوادو ته خپره نه شي. د لوکزامبورګ صدر اعظم جین جانکر چې د اروپایي ډلې مشي هم کوي د دې موافقې هرکلی کوي. د نن بروکسل ته رسېدلی څو په غونډه کې ګډون وکړي. جین جانکر وویل د روزون مشان دا امکانات نه ردوي چې له یونان سره به د پورونو تړون نه نه لاسلیک کوي. زه فکر کوم چې دا ګټور کار دی چې جرمنیان او فرانسویان توانېدلی دي چې خپل نظر سره ورته کړي. له دې سره به په نننۍ غونډه کې پریکړه کول اسانه شي. د اروپا د مرکزی بانک مشر جین کلاد تریچت هم د برلین په غونډه کې برخه لرله خو د فرانسې او جرمني د موافقې په برخه کې نور تفصيلات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. او روسي خبردار چې د پیسو نړیوال وچی صندوق یا IMF له چین وغوښتل چې د خپلې پیسې یوان ارزښت لوړ کړي. IMF وایي د چین د پیسې یوان ارزښت په سلو کې له دریونه تر درویشت پورې ټیټ ساتل شوی دی او دغه کنټرول د هغه آزاد اقتصاد مخه ډپ کړې ده چې ورسره په دوامداره توګه اقتصادي وده په دې ډول لا چټکه کېدای شي چې لږ پر صادراتو او پانګونې ولاړه وي. IMF په خپل کلنی رپورټ کې د یو لړ بدلونونو سپارښتنه کړې او وایي چې له دې سره به د چین د خلکو د ژوند کچه لوړه شي او هم به د سوداګرۍ په برخه کې له خپلو شریکانو سره د چین د ستونزو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
شپږ بجې او اته دقیقې دي د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو روانه خبری مجله چې زه فریده هوټ سیفی د قادر جلالوف په تخنیکی مرستې وړاندې کوم او ری چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د بن راتلونکي کانفرنس ډیر مهم بللې دي. کابل ته د جرمني د بهرنیو چارو د سفر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه مفصل معلومات اوري. راپورونه وایي په افغانستان کې د امریکایي اډو پاتې کېدل د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د اختلاف غټ ټکی دي. امریکایي ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د مخدر موادو ضد ځواکونو پروزنې کې پرمختګ کړی او په افغانستان کې د تیلو د بیو د لوړېدو له امله داسې اندېښنې هم شته چې تاجران به یې واردولو ته زړه ښه نه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې نن په یو رسمي سفر کابل ته تللی و د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون یې له یو شمیر جګپوړو افغان چارواکو سره وکتل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا سفر په داسې حال کې شوی دی چې په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر لومړی پړاو پیل شوی دی او د بن د دریم کنفرانس لپاره هم تیاری روان دي. دی دوست ویلی چې له خپل افغان سیال سره یې خبري غونډې ته وینا کوله او ویل چې له افغان مشرانو سره د خبرو په اجنډا کې د ټول مسایل شامل وو. د خاغلی ویستر ویلی د سفر او له افغان مشرانو سره د خبرو نور تفصیل له کابل د حمید محمد په ریپورت کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای چې له افغان مشرانو سره خبرې تر ډیره د امنیتي مسولیتونو د لیک په بهیر د بن په دویم کانفرنس او له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د بیا رغونې د بهیر په دوام متمرکز وي. ګویدا ویستر ویلا د پنځمه پورس په رسمي سفر کابل ته راورسید او د خپل افغان سیال په ګډون له ولسمشر کرزی او یو شمېر دورو جګپړو چارواکو سره ولیدل. د چله خپل افغان سیال ډاکټر زلمی رسول سره په ګډه یو خبر غونډې ته وینا کوله ول چې له افغان مشرانو سره په لیدنه کې پر دغو مسایلو سربېره د سولې او پخلاینې پر روانو هڅو هم خبرې کړې. دوی نن موږ د بن د کانفرنس په اړه چې د روان کال پر وروستیو کې په بن کې جوړېږي تفصیلي خبرې وکړې. په مجموع کې زموږ ترمنځ خبرې په درو مسایلو سرخېدلې چې پکې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر، امنیت او له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د بیا رغونې بهیر شامل و. وستر ویلا وویل چې د بن دویم کانفرنس د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ چې جرمني هم یو غړی دی د ژورو اړیکو څرګندوي کوي. خو د دې کانفرنس په اړه زیات جزئیات وړاندې نه کړل چې آیا له افغان مشرانو سره د خبرو په محل په دې برخه کې کوم سپارښتنه ترلاسه کړي او که څنګه. له ارګمانۍ څخه په خبره شوې اعلان کې هم د بن د کانفرنس په اړه د شوو خبرو په اړه زیات جزئیات نه وړاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم په خپل خبرو کې څه جزئیات وړاندې نه کړل، خو ویل چې په دې اړه په تفصیل سره خبرې شوې دي. دی وايي په دې سفر کې نن سهار دوی له افغان ولسمشر سره ولیدل او خبرې وکړې او له هغې وروسته موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې او په ځانګړي ډول د بن د راتلونکي کانفرنس په اړه چې د جرمني په کوربتوب جوړې کې تفصیلي خبرې وشوې. ټاکل شوی چې د بن دویم کانفرنس د روان کال پر وروستیو کې جوړ شي چې پکې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر راتلونکو مرستو خبرې وشي. که څه هم افغان دولت د دې کانفرنس جوړول ضروري بولي، خو د ځینو هغو هڅو په وړاندې خبرداري ورکړي چې پکې د افغانستان په استازیتوب د بېلابېلو ډلو د بللو خبره کیږي. افغان دولت غواړي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان د استازیتوب مسله د افغان حکومت ته پرېښودل شي، کنه نو دوی به پکې ګډون ونه کړي. خو دا چې په دې سفر کې افغان مشرانو د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره دا مسله مطرح کړي او که څنګه په دې اړه څه نه دی ویل شوی.
افغانستان ته مو د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه واوریدل چې افغان مقامات سره یې کتلې دي او د خبرو یوه عمده مسله یې بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو مسله وه. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د تدریجي وتلو د پروسې له پیل سره چې په ترس کې د یو شمېر مهمو ښارونو د امنیت مسولیت د افغانستان کورنیو امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو روان دی او دا لړۍ نن هرات ته ورسېدله. په هرات کې امنیتي مسولیت افغانانو ته وسپارل شو، خو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته تر بل هر وخت اوس زیاته اړتیا لیدل کیږي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې په جرمني او قطر کې په پټه د امریکا او طالبانو ترمنځ تماسونه نیول شوي دي، خو په افغانستان کې د امریکایي اډو پاتې کیدل د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف جدي ټکی دی. فرشتي جلالزئی په دې اړه معلومات راټول کړي.
د فرانس پرس اجنس په حواله د همدې اختلاف له وجې له طالبانو سره د سولې د موافقه پر خبرې د دغه هیواد د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د اصلي بحثونو پړاو ته نه رسیږي. روانه اونۍ له شتله ژه په وو مهمو موقعیتونو کې د امنیت مسولیت د ناټو له قواوو افغان ځواکونو ته وسپارل سو او زرهاو تنه بهرني عسکر به په راتلونکي یو نیم کال کې له دغه هیواد څخه ووځي. یو شمېر کارپوهان وایي اوس تر بل هر وخت د طالبانو سره د سولې خبرو ته اړتیا ده. د کارنګي د سولې انسټیټیوټ و کارپو ګیلیس دوروسو فرانس پرس اژانس ته ویلي چې تر راتلونکي دوبی به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو شمېر درېمې برخې ته راکم شوی وي او دا وخت د سولې د یوې موافقې لپاره ضرب الاجل دی. د دې په وینا وروسته شاید د طالبانو د فشارونو په خاطر د سولې موافقه ډیره سخته سي. د قواو له وتلو سره به طالبان خپلې حملې زیاتې کړي، خو تر هغه وخت پورې د سولې په خبرو کې د پرمختګ فرصت شته. البته د دې په وینا د پاکستان همکاري د سولې د موافقه د هڅو د کامیابی کلید ده، ځکه هغه ډلې چې له القاعده سره ارتباط لري او تر اوسه یې د وسلو یو شډولو ته علاقه مندي نه ده څرګنده کړې، د پاکستان په سرحدي سیمو کې خوندي دي. پاکستان طالبانو ته وایي چې د خبرو په صورت کې هم نړیوال هویت او پیسې ترلاسه کولای شي او هم د هر ورځې بمباریو له شر خلاصېدای شي. خدای وایي چې طالبان به له جمهور رئیس حامد کرزی سره خبرې ونه کړي، ځکه د دوی د خبرو عمده ټکی د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی دی او د امریکایي اډو پاتې کېدل. پاکستان شایي له تروریزم سره د مبارزې په هدف له ډېر محدود پوځي حضور سره موافقه وکړي. ټاکل سوی له نړیوالو ځواکونو افغان قواو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دغه پروسه تر 2014 کال پورې بشپړه سي، چې ور د مخه د تشدد تر اغېز لاندې وه. فرانس پرسلی کې په داسې حال کې چې ټاکل سوی په څو ورځو کې د افغانستان د یوه نسبتا امن ښار مزار شریف د امنیت مسؤلیت افغان قواو ته وسپارل سي، د چهارشنبې په ورځ هلته څلور تنه په انتحاري حمله کې ووژل شول. د سیمې د چارو څارونکي او ژورنالیست احمد رشید په وروستیو کې په مقاله کې چې په فاینانشل ټایمز کې خپره شوې وه ویلي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اول پړاو د تیر کال په مونی کې په جرمني کې و. د احمد رشید په وینا دا یولس ساعته خبرې د یوه جرمني ډیپلومات په مشرۍ ترسره سوې او قطري ډیپلوماتانو هم برخه پکې درلوده. د خبرو دوهم پړاو د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په قطر کې او دریم یې په پسرلي کې په جرمني کې ترسره سو. فرانس پرس د احمد رشید په حواله وایي چې په دې خبرو کې ورته کسانو برخه درلوده او د طالبانو لخوا ډیر تاکید د هغوی د بندیانو په خلاصېدو او د بندیزونو په لرې کېدو هم و.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
امریکایي چارواکي په افغانستان کې وایي چې د مخدره موادو ضد ځواکونو په روزنه کې پرمختګ کړی دی، خو جګړه ځپلې افغانستان زیاتو نړیوالو مرستو ته وایي چې اړتیا لري څو ترلاسه شوې بریاوې وساتلې شي. رویټرز خبری اژانس په همدې موضوع باندې مفصل راپور خپور کړی. سلیم محمد صالح په لنډوزینی برخه راوړي.
د امریکا د دفاع، بهرنیو چارو وزارتونو او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکو د امریکا د مشرانو جرګې د مخدره موادو د کنټرول جرګې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنر د کښت کچه راټیټه او د نشه یي توکو د کشف او ضبط کچه لوړه سوې. دغه راز د دوی په وینا د دغو موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان مامورینو ظرفیتونه لوړ سوي دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې او د قانون د نافذولو د چارو د څانګې مرستیال برین نیکولس وویل په افغانستان کې نشه یي موادو تولید او تجارت د افغان حکومت ټول اړخونه زیانمنوي چې نسي کولای سیاسي ثبات، اقتصادي وده رامنځته، امن ټینګ او قانون عملي کړي. د جوړ شوي استماعي غونډې ته وویل کچېرې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د کمولو لپاره د امریکا او متحدانو هڅې روانې وي، دا مسله به له افغانستانه په بریالي توګه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره شرایط برابر کړي. افغانستان د نړۍ 80% تریاک تولیدوي. رویټرز اژانس لیکي تر میلادي کال سره له دې چې له 2014 میلادي کال راهیسې د بل هر وخت په پرتله د تریاکو بیه لوړه وه، خو کښت یې نه و زیات. خو د هغو ولایتونو شمیر زیات سوی چې د تریاکو کښت پکې صفر اعلان سوی. تیر اوړ میلادي کال د دغو ولایتونو شمیر شلو ته پورته سو، حال دا چې په 2016 میلادي کال کې دا شمیر شپږ و. د رویټرز اژانس په حواله دا مهال زیات تریاک د افغانستان په جنوب لویدیځ او جنوب کې کرل کیږي چې په دغو سیمو کې د دغو موادو سوداګرۍ، اداري فساد او د وسلوالو فعالیتونه زیات کړي دي.
د پکتیکا محلي چارواکي وایي د افغانانو ناټوز وکونو هغه ګډ تصفیوي عملیات چې دی ویونه وړاندې د دې ولایت د اورګون ولسوالۍ د پیرکوټې په غرنۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو د منځوړلو په هدف پیل شوی وو نن پای ته رسیدل. د ازادي رادیو خبریال امیر بهیر د دغه عملیاتو په اړه معلومات راکوي.
د پکتیکا دی ولی ویان مخلص افغان وایي د افغان او ناټوز وکونو د هغه ګډو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې چې یوونه وړاندې د اورګون ولسوالۍ د پیرکوټي په نارامه سیمه کې د وسوالو طالبانو د لمنځوړلو په هدف پیل شوی وو او نن ورځ پای ته ورسېدل. لامل یې 500 تنه وسوال طالبان وژل شوی دي. د ولایت د ورشو کسانو لړل څخه یو شمېر بهرني اتباع دي. د پوینا د ګډو وکونو په ترسره شویو عملیاتو کې یو زیات اندازه چودیدونکي مواد پکې او درنې وسلې او مهمات ترلاسه شوی دی. مخلص افغان ویل د عملیاتو په بهیر کې د ملي اردو ځواکونو دوه تنه سرتیري هم ټپیان شوی دي.
د پیرکوټي په سیمه کې چې عملیات نن پای ته ورسېدل، ترڅ کې 500 وسوال مخالفین وژل شوي دي. زموږ د اردو دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د هغې له ډلې څخه د 16 جسدونه افغان امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغلل شوي دي.
د ولی د ویان په خبره ګډو ځواکونو د عملیاتو په بهیر کې له پوره دقت او احتیاط څخه کار اخیستی او همدا لامل دی چې په ترسره شوو عملیاتو کې د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. خو د نوموړي د څرګندونو برخلاف له سیمې ځینې داسې رپوټونه هم ترلاسه شوي چې په یاده سیمه کې د افغان او ناټو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله وختې ده. خو مخلص افغان دا ډول رپوټونه ناسم وبلل او هغه یې رد کړل.
هوایی ځواک نه هم کار اخیستل شوی دی. ملکي وګړو ته هیڅ تلفات نه دي اوښتي. ټول وژل شوي کسان وسلوال مخالفین دي.
وسوال طالبانو تر دا محاله ده تر سره شوی عملیاتو په لړ کې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا که هم چې د ارګونو ولسوالۍ یوه د پکتیکا له ارامو سیمو څخه ګڼل کېږي، خو په دې وروستیو کې د نوموړي ولسوالۍ د پیر کوتي له غرنۍ درې څخه چې د پاکستان د وزیرستان نارامې علاقې ته نږدې موقعیت لري، د افغان او ناټو ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ د نښتو، بمباریو او بمي چاودنو رپورټونه ورکول کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه اندېښنه لري چې د سوداګرۍ وزارت لخوا د تیلو ټاکل شوې بیه به د دې سبب شي چې د تیلو په وارداتو کې کموالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د وزیرانو شورا د تصویب له مخې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د یو لیتر تیلو بیه 15 افغانۍ ټاکل شوې ده. اسدالله لودینی په اړه له کابل رپورټ لري.
افغان سوداګر د تیلو لپاره د یوې ځانګړې بیې د ټاکلو په پریکړه انتقاد کوي او وایي چې د سوداګرۍ وزارت له دې اقدام سره به په بازارونو کې تیل کم او بیه به یې نوره هم جګه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پالیسۍ او دولتي اړیکو مدیر توفیق داوري ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ وزارت په دې پریکړه کې له پوره غور څخه کار نه دی اخیستی.
متاسفانه دا چې کله د وزیرانو شورا ته ولاړله نو د هغوی د خوا بدون د دې چې دا دقیق مطالعه شي او د ضررونه هم وسنجول سي هغه تصویب شول. زه فکر کوم دغه کوم تصمیم چې د سوداګرۍ وزارت نیولای دا به د تیلو د کمی لامل شي د هیواد په مارکیټونو کې او زمين کې به نور هم نرخونه لوړ شي، ځکه سوداګر ته چې تیل په لوړ قیمته ماميږي او موږ هغه مجبور کو چې ارزان دا و پلوري. نو فکر کوم چې هغه به صرف نظر وکړي د تیلو د وارداتو نه او تیل به کم شي، قیمتونه به هم لوړ شي.
د سوداګرۍ وزارت د تیلو د شمې پورز د هر لیتر تیلو لپاره 500 افغانۍ به یو ټاکله او ټولو تیل پلورونکو ته خبرداري ورکړ کله ټاکل شوی به پورته تیل وپلوري نو قانوني چلند به ورسره وشي. خو دا وری وای د سوداګرۍ وزارت باید بنسټیزو ستونزو ته پام وکړي چې هغه د تیلو د ترانزیت لپاره په بهر کې د اسانتیاو برابرول او د ټیکسونو کمول دي. خو خپل د سوداګرۍ وزارت بیا د تیلو لپاره ټاکل شوی دا به ورستۍ نه بولي او وای چې د وخت په تیریدو او شرایطو ته په کتو بدلون هم موندلی شي. د دغه وزارت بیان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت به دوه اونۍ ترمنځ اړوند ارګانونو سره غونډه کوي او د تیلو بیه بڅاري.
د افغانستان د تجارت او صنایع وزیر په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې دا ویلل چې هر دو هفتې وروسته به د تجارت او صنایع وزارت د نورو ارګانونو په مرسته دغه نرخونو نه مراقبت کوي. دا به ګوري دا هر څه چې موږ کوو دا د سوداګرو په مټ د دوی په همکارۍ باندې کوو. که چیرې په دنیا کې خدای مکړه د تیلو بیه لوړېږي لکه دا اوس چې په ټوله دنیا کې د تیلو بیه تقریبا 50% دیګه شوې ده، که دې خبره ده په افغانستان کې به د تیلو بیه لوړېږي ارزانی
خوب
افغانستان
کې باید ارزانه اوسېږي. غازی خیل وویل د سوداګرۍ وزارت هیڅکله هم نه غواړي چې د تیلو بیه په خپل واک کې وساتي. نوموړی زیاتوي په دې برخه کې هر پریکړه د خصوصي سکتور او سوداګرو د معلوماتو له مخې کیږي. افغانستان تر ډیره له ایران، ترکمنستان او روسیې څخه خپل تیل راواردوي او په هیواد کې د تیلو بیه وروسته له هغې لوړه شوه چې څه موده وړاندې ایران افغانستان ته د تیلو د واردولو مخه ونیوله. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغانستان له ایران سره د تیلو یو لوی تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې په افغانستان کې د تیلو بیې راټیټیږي، خو له دې سره سره بیا هم د تیلو بیې هماغه سل وړې دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د بلوچستان په پښین سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو افغان قومندان وژلی دی. د دې قومندان د وژنې مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته.
د پنځشنبه په شپه په پښین سیمه کې د زاړه سرانان په نامه د افغان کډوالو په یو کمپ کې نامعلوم وسلوالو یو تن په ډزو وواژه. د دې کمپ یو اوسېدونکی سردار ولی وایي دغه کس محمد سلیم نومېده او په افغانستان کې د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ قومندان و.
دغه کس د نامعلوم دوو وسلوالو لخوا پر څټ ویشته شوی دی. په توپنچه باندې وسلوال تښتېدلي وژل شوی کس چې دی هغه محمد سلیم نومېږي، د افغانستان د شخصي امنیتي کمپنۍ سره اړه درلوده. دی په هغه کې کار کوي.
محمد سلیم د وسلوالو په ډزو ځای پر ځای ساور کړی ده. تر پیښې وروسته د پښین سیمې لیویس پولیس د پیښې ځای ته ورغلی او د قومندان محمد سلیم مړی د پښین دولتي روغتون ته انتقال کړی دی. د پنځشنبه په ورځ د نوموړي مړی کندهار ته وړل شوی او هلته خاورو ته سپارل شوی دی. سردار ولی وایي محمد سلیم د کندهار ولایت اوسېدونکی و او په زاړه سرانانو کمپ کې د ورور کور ته راغلی و چې د وسلوالو په ډزو ووژل شو. وایي نوموړي پخوا په کندهار کې یوه دولتي وظیفه هم ترسره کوله.
مخکې د کومندو کې څه دوه کاله یو نیم کال وظیفه ترسره کړې او بیا وروسته د کاروانو د لارې مطلب چې کمپنۍ سره لګېدلې.
د پښین سیمې یو لوړ پوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند، رسنیو ته دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې د وژل شوي افغان قومندان محمد سلیم د وژنې په تور یې دوه تنه هم نیولي دي او له هغوی څخه پوښتنې ګروېژنې روانې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د پښین د لویس پولیسو د مشرانو یا هم نورو دولتي چارواکیو نظر واخلو، خو هغوی له خبرو څخه ډاډه کوله. د ځینو ناتایید شویو سرچینو له قوله د افغانستان وسلوالو طالبانو د محمد سلیم د وژنې مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې نوموړي په افغانستان کې د دوی په خلاف په جګړه کې برخه اخیستې وه. د یادونې وړ ده چې د دوشنبه په ورځ هم په همدې پښین سیمه کې د سرخاب په نامه د افغان کډوالو له یو کمپ څخه نامعلومو وسلوالو د ای آر سي په نامه د یوې امریکایي مرستندوی موسسې اته تنه کارکوونکي د وسلو په زور تښتولې چې تر اوسه هم لا درکه دي او د تښتونې مسؤلیت یې چا نه دی منلی.
برکوال میا خیل و د یو بل خبر لمخی د بلوچستان په جعفر آباد سیمه کې د ریموت کنټرول بم په چاودنې کې دی و ملکی کس په شمول د پاکستان د تیل او غازو د دولتي شرکت څلور تنه مامورین او امنیتي کسان وژل شوی دي. برکوال میا خیل یو ځل بیا.
د پنج شنبه په غرمه د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته د جعفر آباد ولسوالۍ له ډیره الایار بازاره د باندې پر لوی سړک د پاکستان د تیلو او ګازو د دولتي شرکت پورې و کاروان باندې د ریموټ کنټرول بم وروچاودید چې په نتیجه کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله ور واړوله. د جعفر آباد د پولیسو مشر محمد اساق اوسو وایي په چاودنه کې د یوه ملکي کس په شمول څلور تنه وژل شوي دي چې درې دولتي مامورین دي. په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا د پاکستان د تیلو او ګازو د دولتي شرکت د مامورینو او امنیتي کسانو کاروان وو چې له سیمې څخه تیرېده او د سړک له غاړې په ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی بم د ریموټ کنټرول په وسیله پر وچاودید. د پولیسو مشر وایي د پاکستان د تیلو او ګازو د دولتي پرمختیايي شرکت شاوخوا شل تنه کارکوونکي د ملیشا سرتیرو په بدرګه له ډیره الایار ښاره ډیره مراد جمالي سیمې ته روان وو چې د ناڅرګندو کسانو لخوا د شخصي ماین هدف وګرځېدل. پولیسو تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او پلټنې پیل کړې دي، خو وایي دمګړۍ نه په دې پیښه کې څوک تورنولی سي او نه یې داسې څوک نیولي چې په پیښه کې د لاس ولري. د پنج شنبې تر ماښامه بلې کومې وسلوالې ډلې هم د دې بمې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو دې ته ورته په اکثرو بلوچي سیمو کې پر پاکستاني امنیتي سرتیرو او حکومتي مامورینو د بمي بریدونو او ډزو مسؤلیتونه په وار وار د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو منلي دي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
د بلاروس امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ ګڼ شمېر هغه مظاهره کوونکي نیولي چې د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د پالیسیو په ضد راوتلي وو. د نهمه چهارشنبه ده چې په بلاروس کې اعتراض کوونکي رسمي بندیز ته له پام پرته په پټه خوله د مینسک او د بلاروس په نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي. فرشته جلالزی په دې اړه معلومات راکوي.
په تیرو نهو اونیو کې د بلې هرې چهارشنبې په څیر ګڼ شمېر خلک د بیلاروس په بېلابېلو سیمو کې د لاریون لپاره چې دوی یې د پټې خولې اعتراض بولي د دغه هیواد د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په ضد لارو سړکونو ته راوتلي وو. د پخوا په څیر د بیلاروس امنیتي ځواکونو په تشدد لاس پورې کړ، ګڼ شمېر کسان یې ونیول او اعتراض کوونکي سره خواره واره کړل. نشته لږه 200 تنو په مینسک کې د چهارشنبه په ورځ په لاریون کې برخه درلوده. دوی ټول پټه خوله وخو د اعتراض څرګندولو لپاره یې پښې او لاسونه ټکول. په بیلاروس کې پر دې ډول اعتراضي لاریونونو رسمي بندیز دی. د پخواني شوروي پر مهال د موسیقي د وی پیژندل شوې ډلې کینو تر نمایش وروسته یو شمېر مظاهره کوونکو د بدلون غوښتلو نارې کړې. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا چې متحدو ایالاتو په اروپا کې وروستی دیکتاتور نومولی، د دسمبر په میاشت کې د ځان د بیا انتخاب په ضد د خلکو د اعتراضونو د ځپلو لپاره اقدامات شدید کړي دي او په دې ډول د ځان په ضد مخالفتونه زیات کړي. یلینا لیخو ویدا چې زوی یې هم تقریبا رنیم کاله تر شدیدې امنیتي څارنې لاندې په زندان کې تیر کړي دي، وایي د چهارشنبه په ورځ په مینسک کې د اعتراض په ترڅ کې نیول شوې ده. د پولیسو له مرکز څخه ازادي راډیو ته وویل: زه باید له خپل زوی سره په دغه مبارزه کې برخه واخلم او اخلم یې. زه یې پروا نه لرم چې څه کیږي هغه به وسي، خو زه به په اعتراضونو کې ګډون کوم. زه له خپل زوی سره د همبستګۍ څرګندولو لپاره د باندې وتلی وم او د الکساندر لوکاشینکا له رژیم سره مې د مخالفت غږ اوچت کړ. رپورټونه وایي چې د تیرو څو اونیو په تناسب د تیرې چهارشنبې د ورځې لاریون ډېر پراخ نه و. اول وار د جولای په درېیمه نېټه د پټې خولې اعتراض په ترڅ کې لږ تر لږه 400 تنه نیول سوي وو. البته زیات شمېر اعتراض کوونکي په دې باور وو چې په لاریون کې د خلکو د کمرنګه ګډون څخه مایوسه نه دي.
Мы считаем, что каждое любое движение с нашей стороны.
Измуш по полови Харларюн я устар барайдай. Да хиват да пацун подаршал кидай.
Это все равно большая удача. И поднимайся, страна.
فرشته جلال زیوه د دې راپور سره ساعت ګورم شپګنی می بجیدی د ورستی خبری مجلې وخت را رسیدلې ده. ملیحه احراری راوري
تشکر فریده جان، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه گزارش ها را از مراسم ویژه در هرات آغاز میکنیم که در آن مسئولیت های امنیتی امروز به نیروهای افغانستان از نیروهای بین المللی سپرده شد و قرار است در جریان یک سال آینده تمام مسئولیت های امنیتی شهر هرات به طور تدریجی از قوای بین المللی به قوای افغانستان واگذار شود. تحولات و گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و اما در آغاز برنامه توجه کنید به خبرها از همکار رام جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. مسئولیت های امنیتی شهر هرات امروز به نیروهای افغان سپرده شد. دو بریتانیایی به اتهام حمله احتمالی بر منافع آن کشور در افغانستان بازداشت شدند و در یک انفجار 3 تن در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. این هم مشروعی خبرها. وزیر خارجه آلمان در سفرش به کابل گفته است افغانها در چارچوب یک هیئت و به صورت غیر متفرق برای شرکت در نشست دوم بان دعوت خواهند شد. گاید وسترویلی امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با حامد کرزی دیدار کرد و گفت به خاطر رشد اقتصادی افغانستان به یک برنامه همه‌جانبه اقتصادی نیاز است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، وزیر خارجه آلمان همچنان گفته است برای اینکه افغانستان بتواند پس از سال 2014 میلادی روی پای خود استاده شود، باید برنامه همه جانبه اقتصادی روی دست گرفته شود. آلمان در ماه دسامبر امسال، درست 10 سال پس از برگزاری کنفرانس اول بن، میزبان نشست دیگر در مورد افغانستان خواهد بود. کنفرانس دوم بن به هدف بررسی اوضاع در افغانستان و دریافت راه حل با مشکلات فعلی در کشور برگزار می شود. مسئولیت های امنیتی شهر هرات امروز به نیروهای افغان سپرده شد. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون پروسه انتقال در مراسمی که به همین هدف در شهر هرات برگزار شده بود گفت که تنها در هرات 1 میلیارد دلار به خاطر تقویت و تجهیز نیروهای افغان مصرف خواهد شد.
20 میلیارد دلار در 3 سال آینده سر تجهیزات امنیتی ما سرمایه‌گذاری خواهد شد. هدف که قوای افغانی به صورت اساسی با تجهیز درست، امکانات درست، اراده محکم این خاک از پیش دفاع کند.
تا حالا برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در ولایات بامیان و شهرهای میترلام و لشکرگاه نیز به اجرا گذاشته شده است. قرار است در روزهای آینده مسئولیت های ولایات پنجشیر، کابل به استثنای ولسوالی سروبی و شهر مزار شریف به نیروهای افغان سپرده شود. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. مقامات در لندن تایید کردند که نیروهای بریتانیایی 2 تن از اتباع آن کشور را در افغانستان بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها این 2 تن به خاطر احتمال حمله بالای منافع بریتانیا بازداشت شدند. وزارت دفاع بریتانیا با نشر خبرنامه‌ای گفته است هر 2 تن که هفته گذشته در افغانستان دستگیر شدند ادعا دارند که تبعی بریتانیا هستند. وزارت خارجه این کشور میگوید 2 تن از بریتانیایی‌ها به ولایت هلمند منتقل شدند و در این قضیه سفارت بریتانیا نیز همکاری کرده است. با آنکه این 2 نفر به همکاری با طالبان متهم شدند اما تا حالا تایید رسمی در مورد دست داشتن آنها با طالبان صورت نگرفته است. و اداره های امنیتی افغانستان از بازداشت 14 تن از مخالفین دولت و کشف 1 مقدار مواد منفجره خبر دادند. وزارت داخلی افغانستان و اداره امنیتی ملی با پخش خبرنامه های جداگانه گفتند این افراد در جریان 24 ساعت گذشته در ولایت خوست، قندهار و چند نقطه دیگر کشور بازداشت شدند و مواد منفجره نیز از این ولایات کشف و ضبط شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است تمامی 14 فرد بازداشت شده در ولایت خوست، قندهار و کاپیسا فعالیت میکردند.
رادیو آزادی.
حالا هم تحولات منطقه و جهان. در نتیجه انفجار یک بم در ایالت بلوچستان پاکستان 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید این بم در نزدیکی یک موتور که کارمندان شرکت نفتی دولتی بلوچستان را انتقال میداد منفجر شد. هر سه قربانی این رویداد کارمندان این شرکت نفتی بودند. پلیس میگوید بم در یک موتورسایکل جابجا شده بود که در شهر جعفرآباد منفجر شد. تا حالا کدام گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما شورشیان طالبان که با شبکه القاعده ارتباط دارند در این ایالت فعال هستند. یمن میگوید یک رهبر ارشد شبکه القاعده در نتیجه درگیری در جنوب آن کشور کشته شده است. وزارت دفاع یمن گفته عیاد الشبونی با یکی از اقاربش به روز سه‌شنبه در شهر زنجبار کشته شد. این منطقه از ماه می در کنترل گروه های مرتبط با شبکه القاعده قرار دارد. گفته می شود که القاعده از اعتراض های ضد حکومتی در یمن سوء استفاده کرده و به این ترتیب می خواهد تا فعالیت هایش را گسترش دهد. بانک انکشاف آسیایی 125 میلیون دلار برای ترکمنستان قرض داده تا سهولت‌های را در خط ریل میان آسیای مرکزی و ایران اعمار کند. روزنامه دولتی موسوم به نیوترال ترکمنستان امروز گزارش داد که این قرضه به صورت یک امتیاز اجرا شده و در 25 سال دوباره پرداخته خواهد شد. این قرضه در ماه مارچ توسط بانک انکشاف آسیایی تصویب شده بود و با وسیله آن سهولت برق و سیستم‌های مخابراتی در 311 کیلومتر خط ریل میان آسیای میانه و ایران نصب خواهد شد. به گفته بانک انکشاف آسیایی با تکمیل شدن این پلان 934 کیلومتر خط ریل از شمال به جنوب دسترسی ترکمنستان را به قزاقستان، کشورهای خلیج، روسیه و آسیای جنوبی بیشتر می سازد. وزرای خارجه 10 کشور جنوب شرق آسیا خواهان اثرگیری گفتگوهای فوری به منظور تشویق کره شمالی برای بازگشت به میز مذاکرات شدند. ایالات متحده، چین، روسیه، ژاپن و کره جنوبی از سال 2003 به این سو مصروف مذاکرات با پیونگیانگ هستند تا با توقف برنامه اسلحه هسته‌ای‌اش کمک‌های را دریافت کند. اما این مذاکرات از سال 2008 میلادی به حالت تعلیق درآمده است. وزرای خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا به شمول ژاپن، کره جنوبی و چین امروز یک بیانیه را صادر کرده و خواهان از سرگیری مذاکرات گروه 6 در مورد بحران کره شمالی شدند. نیروهای امنیتی بلاروس ده‌ها تن از تظاهرکننده‌های ضد رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا را بازداشت کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که با وجود قیودات حکومت بالای تظاهرکننده‌ها، در حدود 200 تن از اعتراض کننده‌ها در مرکز شهر منسک پایتخت بلاروس گرد هم آمدند. آنها دست به دست همدیگر داده و تعهد کردند که هر چهارشنبه برای 9 روز با تظاهراتشان ادامه خواهند داد. از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در ماه می در بلاروس تا حالا 1500 تن از مخالفین از سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شدند و رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان روی حل بحران قرضه اروپا به توافق دست یافتند. دفتر نیکولا سرکوزی میگوید او با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از 7 ساعت گفتگو در برلین به توافق دست یافت. جان کلود یونکر صدر اعظم لوکزامبورگ و رئیس یورو گروپ امروز با رسیدن به بروکسل از این توافق استقبال کرد. من فکر میکنم نظریه های را که آلمان و فرانسه درباره مسائل قرضدهی مطرح کردن خیلی ها مهم است. این اقدام تصامیم امروز را آسان تر میسازد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که گفته میشود پس از بحران اقتصادی یونان، اکنون اسپانیا و ایتالیا احتمالاً با بحران مشابه روبرو خواهند شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. 6:38 دقیقه است. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. مسئولیت های امنیتی در شهر هرات امروز به نیروهای افغانستان واگذار شد. وزیر خارجه آلمان در سفرش با کابل پروسه انتقال مسئولیت نیروهای افغانستان دومین کنفرانس بن و مصالحه با طالبان را مورد بحث قرار داد. نیروهای امریکایی در بین دوربین های شبین و تجهیزات لایزری را برای نیروهای مبارزه با مواد مخدر افغانستان ادا کردند و اجلاس شورای ملی هماهنگی ولایت شرقی برای بحث روی چگونگی آوردن صلح و ثبات امروز در کابل برگزار شد. اینجا رادیو آزادی است و می‌پردازیم به گزارش‌ها. در خبرها شنیدید مسئولیت‌های امنیتی شهر هرات امروز به نیروهای افغانستان سپرده شد. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون پروسه انتقال در مراسمی که به امین منظور در هرات برگزار شده بود گفت تنها در هرات 1 میلیارد دلار به خاطر تقویت و تجهیز نیروهای افغانستان به مصرف خواهد رسید. قرار است مسئولیت امنیتی شهر هرات به طور تدریجی تا آخر امسال به قوای افغانستان سپرده شود. خبرنگار رادیو آزادی استوری کریمی گزارش تهیه کرده است.
مراسم انتقال امنیت چاشت روز پنجشنبه در قماندانی قلوردوی 207 ظفر برگزار و با برافراشته شدن بیرق افغانستان در صحنه آن قماندانی رسما مسئولیت های امنیتی از نظامیان خارجی به نیروهای افغان واگذار شد. در این مراسم شمار از اعضای کابینه، تعداد از مقامات و رؤسای ادارات، نمایندگان مردم در شورای ولایتی و پارلمان شرکت داشتند. جنرال شهزاده قمندان قلوردوی 207 ظفر از آمادگی کامل نیروهای اردوی ملی به خاطر پذیرفتن مسئولیت‌های امنیتی اطمینان داد و خواهان تقویت قلوردوی ظفر به هلیکوپتر و سایر تجهیزات نظامی از سوی دولت مرکزی شد.
گرچه وظیفه هر فرد افغان است تا از افغانستان دفاع نماید، لیکن در چنین شرایطی که اردوی ملی در حال اکشاف است، هنوز با چالش‌ها و پرابلم‌های خاص خود مواجه هستیم.
دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون پروسه انتقال قدرت نیز با تاکید بر سپردن مسئولیت تامین امنیت به نیروهای امنیتی افغان گفت: ما به هیچ عنوان به ارگانهای موازی به غیر از پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی اتکان نمی کنیم. رئیس پروسه انتقال همچنان گفت در جریان 4 سال برنامه انتقال بالغ بر 885 میلیون دلار آمریکایی در بخش تقویت و تهیه تجهیزات و تقویه حکومتداری به مصرف می رسد. وی با تایید موجودیت مشکلات در بخش حکومتداری و سیستم عدلی و قضایی کشور می گوید دولت افغانستان چهارچوب عمومی را به خاطر برطرف ساختن مشکلات و بهبود حکومتداری آماده ساخته است.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم با جامعه جهانی نیست، بالعکس تأکید مناسبات ما با جامعه بین است. امروز این پروسه مشروع اتفاق جامعه بین المللی ملت و دولت افغانستان است. 20 میلیارد دلار در 3 سال آینده سر تجهیزات امنیتی ما سرمایه‌گذاری خواهد شد. هدف که قوای افغانی با صورت اساسی با تجهیز درست، امکانات درست، اراده محکم ای خاک از پیش دفاع کنه.
ستار جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی کشور نیز با ابراز مسرت از آغاز موفقانه برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی یگان راه تامین امنیت را توانمند ساختن خود افغان ها خواند.
و در مورد روند انتقال نباید تشویش موجود باشد. ارگان های امنیتی به حد کافی که موفقیت این پروسه را تضمین نمایند نیرومند شدند و با گذشت هر روز کیفیت، کمیت و مؤثریت و مهارت هایشان افزوده می شود.
با این همه به گفته مقامات در ولایت هرات قرار است در جریان 3 سال برنامه انتقال طرح‌های انکشافی و توسعه‌ای نیز و شمول توسعه میدان هوایی، احداث سرک حلقوی، اسفالت سرک هرات چشت شریف نیز اجرا شود. بیش از 15,000 عسکر خارجی در افغانستان مستقرند که از جمله بیش از 4,000 این عساکر در حوزه غرب حضور داشته که در گذشته نیز در تامین امنیت نقش نداشتند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید وزیر خارجه آلمان امروز در یک سفر رسمی به کابل آمد و به شمول حامد کرزی با شماری از مقامات افغانستان گفتگو کرد. به گفته ریاست جمهوری افغانستان محور اصلی گفتگوها میان حامد کرزی و گویدا وستر ویلی پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان بود و هم برگزاری دومین کنفرانس بن و گسترش روابط میان هر دو کشور. سفر گویدا وستر ویلی در حال به افغانستان انجام می‌شود که مرحله نخست روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان آغاز شده و آمادگی برای برگزاری کنفرانس دوم بن جریان دارد. سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آلمان در جریان دیدارش از افغانستان و ملاقات با مقام‌های افغان روی همکاری‌های کشورش پس از سال 2014 با افغانستان تأکید کرده است. گوی داوی سرویلی که بروز پنج شنبه وارد افغانستان شد با رئیس جمهور کرزی و سایر مقام‌های ارشد افغان دیدار و گفتگو کرد. آقای سرویلی در یک نشست خبری مشترک با همتای افغانش در کابل گفت که همکاری‌های دو کشور پس از سال 2014 شکل دیگری را به خود می‌گیرد و آلمان افغانستان را هرگز فراموش نخواهد کرد. با گفته وزیر خارجه آلمان، او با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کرده و صحبت‌های آنان در کنار راندازی کنفرانس دوم بن روی سه موضوع متمرکز بود.
در دیدار امروز ما بسیار مفصل در مورد دومین کنفرانس بن که در اخیر سال جاری در بن برگزار می‌گردد صحبت داشتیم. محور اصلی صحبت‌های ما روی سه موضوع تمرکز داشت. بخش اول در مورد روند انتقال مسئولیت ها، بخش دوم در مورد مسائل امنیتی و بخش سوم با سازی افغانستان پس از سال 2014.
وزیر خارجه آلمان میگوید راه‌اندازی کنفرانس دوم بن نشان دهنده روابط عمیق جامعه جهانی و آلمان که جزء آن است با افغانستان میباشد. اما آقای وسترویلی نگفت که در این رابطه از جانب مقام های افغان کدام سفارش مشخص همصورت گرفت یا خیر. در اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان در مورد دیدار رئیس جمهور کرزی با وزیر خارجه آلمان منتشر گردیده نیز در مورد جزئیات گفتگوها در خصوص کنفرانس دوم بن تفصیلات داده نشده است. اما به نقل از گوید سرویلی گفته شده است که از مقام‌های افغان به شکل متفرق در این نشست دعوت نخواهد شد. اخیراً رئیس جمهور کرزی گفته بود که اگر این بار در نشست بن از افغان‌ها به طور متفرق دعوت صورت گیرد در آن شرکت نخواهد کرد. وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی با همتای افغانش نیز دیدار کرد. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان گفتگوها با وزیر خارجه آلمان را مؤثر توصیف کرد.
در این سفر روز صبح جلالباد شان با جلالباد رئیس مو صحبت داشتن و بارزو صحبت داشتیم. مسائل مشترک افغانستان دو جانبه مورد بحث قرار گرفت، مخصوصا راجع به کنفرانس آیندی بن که به میمانداری کشور دوست ما جرمنی دایر میشه صحبت زیاد صورت گرفت.
این نشست به میزبانی آلمان برگزار خواهد شد. آلمان در حال حاضر 5300 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آنان در بخش‌های شمالی این کشور مستقر هستند. از آغاز مبارزه جهانی علیه تروریسم در افغانستان تا اکنون 53 سرباز آلمانی در این کشور جان خود را از دست دادند. این کشور در بخش‌های بازسازی و اقتصادی نیز با افغانستان کمک‌هایی را انجام داده است و اخیراً کمک‌های سالانه‌اش را از 250 میلیون یورو به 430 میلیون یورو افزایش داده است.
دوربین های شبین و تجهیزات لایزری از سوی نیروهای امریکایی امروز در اختیار نیروهای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در کابل قرار گرفت. اما در مورد تعداد دقیق و ارزش این وسایل و تجهیزات به خبرنگاران معلومات داده نشد. در این حال رئیس مرکز لوجستیک قماندانی حمایوی پلیس در کابل میگوید آنان در حال حاضر تجهیزات خوب و پیشرفته در اختیار دارند و می توانند در صورت ضرورت از آن استفاده کنند. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
این وسایل و تجهیزات نظامی که به روز پنجشنبه در مرکز لوجستیک قماندانی حمایوی در کابل به نیروهای خاص پلیس سپرده شد، شامل صدها دوربین شبین و تجهیزات لیزری است که بالای کلاشینکوف‌ها و ماشین‌دارها نصب می‌گردد. عبدالله سرحدی رئیس ارکان مرکز لوجستیک قماندانی حمایوی پلیس هنگام به دست آوردن این تجهیزات به خبرنگاران در مورد این وسایل معلومات داد.
دارای لیزر و چراغ‌های است مخصوصی است بسیار روشن که می‌تواند ساحه دید خصوصاً بخصوص در محلات مسکون که از این استفاده کرد، مثلا در تعمیرات، در جاهای سرپوشیده، در کوچه‌ها و باریکه‌ها می‌توانیم که از این به صورت بسیار مؤثر کار بگیریم و ساحه بسیار دور بر ما می‌تواند که روشن بسازد.
با وجود آن که تعداد دقیق و هزینه مالی این تجهیزات و وسایل نظامی معلوم نیست، اما این یک گام مهم از جانب نیروهای امریکایی در بخش تجهیز و اکمال پلیس پنداشته می شود. مسئولان مرکز لوجستیک قماندانی حمایوی پلیس در کابل می گویند در حال حاضر نیز آنها آماده پذیرفتن مسئولیت‌های امنیتی شهر کابلند، اما با داشتن این تجهیزات آنها خواهند توانست مسئولیت‌هایشان را بهتر و به شکل منظم آن به پیش ببرند. باز هم عبدالله سرحدی، رئیس ارکان مرکز لوجستیکی قمندانی حمایوی:
مطمئناً ما از نگاه تجهیزات میتونیم با ساعت اپراتیوی خود کاملا اونا را اکمال کنیم و از زیر درک ما مطمئن هستیم که امنیت شهر ساعت اپراتیوی ما گرفته می‌شود. در ساحه مسئولیتی که ما داریم نظر بخواهم، در اونجا انشاءالله مشکل نداریم. ما در داخل شهر وظیفه اجرا میکنیم، نه در محلات وظیفه اجرا میکنیم. در اینطور جایا، در اینطور محلات نظر به حجم وظایف ما اینه بر ما ضرور بود و کافی است.
این وسایل و تجهیزات جدید نظامی در حال به نیروهای خاص مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر داده می شود که وزارت‌های دفاع و داخله چندین مرتبه گفتند که آنها هنوز هم در قسمت نداشتن تجهیزات نظامی با مشکلات روبروند و از جامعه جهانی خواستند تا به این مسئله توجه جدی نماید. مقامات امنیتی افغانستان می گویند آنها آماده‌اند که به تدریج مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را از نیروهای خارجی به عهده بگیرند، اما اکثرا تأکید دارند که امکانات و تجهیزات نظامی کشور باید از لحاظ کمی و کیفی به سطح کشورهای همسایه و منطقه تقویه گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نشست به اشتراک حدود 2000 نفر با ابتکار شورای ملی هماهنگی ولایت شرقی افغانستان امروز در کابل برگزار شد. در این نشست بیشتر روی آوردن صلح و ثبات در افغانستان، مخصوصا در مناطق شرقی افغانستان تاکید گردید. این در حالی است که به گفته مقامات افغانستان در این اواخر مخالفان مسلح تلاش میکنند تا دامنه جنگ را از جنوب به شرق افغانستان بکشانند. فرشته ندا گزارش میدهد.
اعضای شورای هماهنگی ملی ولایات مشرقی افغانستان امروز در نخستین جلسه خود گفتند که هدف از برگزاری این نشست آوردن صلح و ثبات در افغانستان، بخصوص در ولایت شرقی افغانستان می باشد. عبدالخالق حسینی پشه‌ای، یک عضو این شورا، در بخش از این نشست که علما، موسفیدان و رؤسای ولایات ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان اشتراک نموده بودند، گفت باید گام‌های عملی به خاطر تامین ثبات در این چهار ولایت برداشته شود.
در وطن شعله آتش روشن است. وظیفه شورا این است تا خاطر پاشیدن آب بالای این آتش، مردم را گرد هم بیاورد و ناهنجاری هایی را که در لغمان، کنر، نورستان و ننگرهار وجود دارد برطرف بسازد. پیشنهاد ما این است که حکومت باید به این چهار ولایت توجه داشته باشد و اولین توقع ما از حکومت این است تا امنیت را در این ولایات تامین کند.
در همین حال شماری از ساکنان ولایات ننگرهار، نورستان، لغمان و کنر که در این جلسه اشتراک نموده بودند، از شورای هماهنگی ملی ولایت مشرقی با جدیت خواستند تا طرفهای درگیر جنگ را تشویق کنند، از جنگ و خونریزی در این ولایات دست بکشند و صلح را برای مردم به ارمغان بیاورند. دو تن از این اشتراک کنندگان در این نشست چنین گفتند:
برای مردم افغانستان، خصوصا برای مردم مشرقی، بسیار موثر بوده. آرزو و امید مردم بسیار زیاد است برای این شورا، از نگاه امنیتی، از نگاه مشکلاتی که فعلا بالای افغانستان تامین شده. به او خاطر این شورا وظیفه و مکلفیت و مسئولیت داره تا بتانه که برای مردم مشرقی یک صلح را بیاره.
در شورا باید چه دی نورستان او دی کنر دولتون دی جنگ و مورد که باید یو گام وقت او دلت و صلح را ولیو.
نگرانی ها در خصوص اوضاع در مناطق شرقی افغانستان در حال مطرح می شود که اخیراً شماری از مناطق شرقی این کشور دستخوش یک رشته ناامنی ها بوده است. حملات راکتی پاکستان بر ولایت ننگرهار و کنر از مشکلات هستند که تازه در این ولایات به میان آمدند.
کمک های جامعه جهانی به افغانستان آیا در مسیر خود مصرف شده است؟ تحلیلگران می گویند با نبود کنترل از منابع مالی و نداشتن علاقمندی مقامات افغانستان در پیگیری از دوسیه های فساد اداری، روشن نیست که میلیاردها دلار سرازیر شده در افغانستان به کجا به مصرف رسیده است. روزنامه فاینانشل تایمز در این رابطه گزارش دارد که جزئیات آن را از غفور متین می شنوید.
در یک راپور که به روز چهارشنبه از طرف هربرت ریچاردسون،
سرپرست مفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای امور بازسازی افغانستان به نشر رسیده گفته شده، از سال 2002 میلادی به این طرف ایالات متحده آمریکا بیش از 70 میلیارد دلار برای بازسازی کشور پرداخته که در فساد اداری، قاچاق مواد مخدر و شورش غرق می باشد. بنابراین این بسیار مهم است که ما از تمام وسایل و امکانات استفاده نماییم تا اطمینان حاصل شود که کمک های آمریکا از فساد و انحراف یا انتقال به شورشان حمایت شده باشد. در راپور هیئت تفتیش خاص گفته شده با وصف تلاش‌هایی که از سوی بعضی از ادارات آمریکایی در کابل به منظور افزایش کنترل و بازبینی پرداخت پول‌های نقد صورت گرفته، ولی این بازبینی‌ها محدود بوده و نشان نمی‌دهد که سرنوشت پول‌های پرداخته شده از بانک‌ها بالاخره به کجا انجامیده است. در راپور از سازمان‌ها و ادارات آمریکایی مانند دفتر AID، امنیت داخلی و سایر سازمان ها انتقاد به عمل آمده و گفته شده که آنها نتوانستند نمرات مسلسل بانکنوت ها و سایر اسناد کمپیوتری بانک های افغانستان به شمول صورت حساب برقی انتقال پول را ثبت و پیگیری کنند تا معلوم شود که این پول ها به کجا رفته است. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، تنها در سال 2010 میلادی حدود 1.3 میلیارد دلار به صورت نقد از طریق میدان هوایی کابل به خارج انتقال داده شده. این راپور در حقیقت آخرین هشدار از سرقت و فرار کمک‌ها در افغانستان بوده و این موضوع تلاش‌ها را برای ایجاد ظرفیت در افغانستان که یک بخش کلیدی استراتژی باراک اوباما برای انتقال رهبری جنگ علیه شورشان طالب به نیروهای افغان است شدیداً متاثر می‌سازد. اما در میان این فساد بزرگ مالی و بعد از این که میلیاردها دلار نقد به افغانستان سرازیر گردید، آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان متخصصین آمریکایی را که در بانک مرکزی افغانستان کار می‌کنند از کار کردن در این بانک منع قرار دادند. در راپور هیئت تفتیش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان گفته شده حرکت کرزی مبنی بر مانع شدن کار مشاورین آمریکایی در بانک مرکزی افغانستان من حیث یکی از چندین طریقه های است که حکومت افغانستان نمی خواهد با تلاش های پرقیمت بین‌المللی برای بهبود بخشیدن سکتور مالی افغانستان همکاری نماید. در راپور همچنان گفته شده که رئیس جمهور کرزی یک بخش مشکل است نه رای حل مشکل. اما ایمال آشور سخنگوی بانک مرکزی افغانستان با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است او از تصمیم یک جانبه رئیس جمهور کرزی که مشاورین آمریکایی در بانک مرکزی افغانستان کار نکنند اطلاع ندارد. در راپور مفتش خاص آمریکا آمده است مؤسسات و سازمان‌های آمریکایی برای حفظ منابع پولی آنچه که لازم بود انجام ندادند. با حکومت افغانستان هم همکاری هایی که برای ایجاد یک سیستم قوی و مسئول مالی و پیگیری از فساد اداری ضرورت بود همکاری نکردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و در دقایق پایانی برنامه گزارش کوتاهی داریم از ولایت بغلان. برنامه آموزش‌های آگاهی قوانین کار برای حدود 200 جوان از سوی ریاست کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در این ولایت روی دست گرفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی بشیر غزالی گزارش تهیه کرده است که با صدای یک مقام وزارت کار و امور اجتماعی آغاز می‌شود.
این پروگرام بر مدت 5 روز در نظر گرفته شده. کارمندان دولت، اعضای جامعه مدنی، اتحادیه‌های کارگری، فعلا 182 نفر ما فعلا اشتراک کننده داریم. هدف مصر مشخصش در سیب قانون کار افغانستان است. قانون کار افغانستان و معیارهای بین المللی کار. ما در قانون کار افغانستان احکام بسیار خوب برای دفاع از حقوق کارگران داریم. ولی این قانون درست تطبیق نمیشه و مشکل دیگه است که بیخبری یکی از عوامل تطبیق نشدن قانون است. به خاطر از اینکه سطح آگاهی کارمندان در سه قانون کار افغانستان و معیارهای بین المللی کار بالا ببریم، ما این پروگرام را برانداختیم.
آقای جاوید افزود اگر مردم آنگونه که لازم هست از قانون کار آگاهی بیشتری داشته باشند، خیلی از مشکلات و طغیانگری هایی که گاهن میان کارگر و کارفرما رخ میدهد حل و فصل میگردد. در همین حال عده از اشتراک کنندگان تدویر این سمینار را برای همه مفید خواندند و گفتند:
الفاج غلام سیف کارگر، رئیس شورای ولایتی اتحادیه ملی کارکنان بغلان. ما فکر میکنیم که در این اجرای برنامه و سمیناری که برای این بار در بغلان صورت گرفته، سر دستاورد خوبی خود، نقش اتحاد زیاد برجسته شد، نقش کارفرما مشخص شد، نقش اداره برجسته شد. شما در جریان باشه که در اداره در سیستم کار سه ارگان است: کارگر است، کارفرماست و دولت دارد. در اینجا ما منعیس نماینده کارگر و کارکنان مفید بود، در ما آموزنده بود. ما میتونیم که زیادتر به دفاع از روح کارمندان در ادارات و مؤسسات دست و باز باشه.
نام ما امیده است، مدیری عمومی کودکسانای ولایت بغلان. موضوعات قانون کار بود و درباره گفت که کارگر و کارفرما و اداره بر ما معلومات بسیار مفصل ارائه شد که از اون ما بسیار استفاده مفید.
آنها میگویند از اینکه عده زیادی از مردم در افغانستان به کار و کارگری مشغولند، دانستن قانون کار برایشان ضروری است و باید هر فرد جامعه، به خصوص آنهایی که کارگرند یا کارفرما، از قانونی که برایشان وضع شده است آگاه و به آن احترام داشته باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و می‌رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی هم سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.